پروګرامونه او ستړي مسي وخت د غرمې دولس بجې سوې. نن د خالي ورځ د 2016 میلادي کال د اپریل 23 نیټه ده. زه عبدالحق کاکړ او سرار عالم مومن مونږ د مشال لیدو د نن ورځې نخساته خبرونو په یو بل خبرې ګڼې کې هرکلی کوو. هیله ده روغ جوړ او خوشحاله به یاست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، افغانستان او برطانیې په اړه رپورټونه او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. او اوس به مایک په سر کې اسرار عالم مومن ته وسپارم چې د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي.
د اقلیتونو لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار پر وجنه د پاکستان هندوانو د حقونو د خوندیتوب سازمان سخت غبرګون ښودلی. د پاکستان وزیر اعظم وایي که تورونه پرې ثابت شونو له خپلې څوکۍ به استعفا ورکړي. او د کراچۍ ښار پولیسو خبر ورکړی چې د القاعده ډلې یو مهم مرسته کوونکی یې نیولی دی. او زه خبرونو تفصیل د غلطون لپاره د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار سردار سورن سنگ پر وجنه د پاکستان د هندوانو د حقونو د خوندیتوب سازمان سخت غبرګون خودلې. د دې سازمان مشر هارون سربدیال نن له مشالو سره په خبرو کې د سورن سنگ پر وجنه د سخت خفګان څرګندونه وکړه.
تصور کوم چې لکه زما زوی وفات شو، دغه قتل شوی دی، زما د پلار قتل شو، زما د رور قتل شوی دی. او بل ځای چې موږ ډېره پاره د قربانۍ نه غوړي چیرې غوني یو چې څو وخت موږ کې د څه غیر یقیني صورتحال پیدا کیږي نو زموږ کس او چی شي.
د بونیر پولیسو مشر تیر ورځ مشال ډو تویل چې د بونیر نه د صوبایي اسمبلی غړی سورن سنگ پرون په خپل سیمه کې نصرګند وسلوالو د خپل کور سره نږدې په ډزو وجلو. د مشال خبریال وایي سورن سنگ چې په سیمه کې یې د خیر ښېګڼې کارونه هم کړي دي، د وجنې په غم کې د بونیر لوی بازار تړل شوی. د وزیر اعلی د مشیر وجنې ذمواري د تحریک طالبان پاکستان مرکزي ویان محمد خراسانی منلی. د پاکستان وزیر اعظم وایي که تورونه پرې ثابت شونو له خپلې څوکۍ به استعفا ورکړي. نوموړي پر خپل ځان د لګېدلو تورونو د پلټنو لپاره د چیف جسټیس په مشرۍ د کمیشن جوړولو هم ویلي دي. پرون ماښام قام ته په خپله وینا کې نواز شریف وویل خپلې ټولې اساسې یې په ډاګه کړي او که پر ضد یې یو تور هم ثابت شونو د وزیر اعظمۍ څوکۍ به پرېږدي.
مگر جو لوگ بغیر سوچے سمجھے الزامات
لگا نموڑے وای چوک چھ بغیر لہ سوچ او پوہی تورن لگوی زہ ہوی چیلنج کوم ک پدیلر کے ورسرا ثبوتن وین را دی وڑیو کمیشن تہ دی وڑان دی کڑی زل خپل زان سرا دا جمنہ کوم ک د کمیشن تحقیقاتو پ نتیجہ کی پر ما کوم الزام ثابت شو نو زب د یوی لمحے زے کولو پرتا کور تلاڑشم
گھر چلا جاؤں گا.
لدی وروسته حکومت د پاناما لیکس د عدالتي تحقیقاتو په هدف د کمیشن جوړولو لپاره د سپریم کورټ رجسترار ته تیر ورځ خط هم ولیږو. د پاناما قانوني بنسټ څخه بډا غشو د سویزاتو کې د پاکستاني وزیر اعظم د بچو نمونه شامل دي. پر دوی تور دی چې په خپل هیواد کې لټکس څخه د بچکیدو لپاره یې په بهر ملکي کمپنیانې جوړې کړي. لدی وروسته ځینې اپوزیشن ګوندونه له وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کوي. د کراچی ښار پولیسو خبر ورکړی چې د القاعده ډلې یو مهم مرسته کوونکی یې نیولی دی. د پولیسو په وینا د هغه کس دی چې نوم یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په تور لیست کې دی. پولیس وایي عبدالرحمن سندی تیره ورځ د پولیسو استخباراتو د ګډو عملیاتو پر مهال ونیول شو. په کراچۍ کې د پولیسو یوه لوړبه چارواکي مقدس حیدر رویټرز خبرې اجنس ته ویل عبدالرحمن سندی د القاعده پخوانی غړی دی چې له اسامه بن لادن او عمر زواهری سره یې نږدې اړیکې لرلې. د پولیسو د دې چارواکي په وینا سندی له بېلابېلو سغدریزو ډلو لکه حرکت الجهاد اسلامي او جیش محمد سره کار کړی. د خبر پښتونخوا گورنر وایي د قبایلي سیمو د راتلونکي عیني حیثیت او د کډوالو واپسې پریکړه به ډېر زر وکړي. په پېښور کې د گورنر هاوس لخوا پرون خبره شوې خبر ماڼه وایي گورنر اقبال ظفر جګړه د جمعې پوره د شمالي وزیرستان عثمان خیل قبیلې مشرانو سره د لیدنې پر مهال وویل چې د امنیتي ځواکونو او قبایلي ولس په مرسته او قربانیو سیمه کې امن پر ځای شوی او ډېر زر به د قبایلي سیمو ټول کډوال خپلو کورونو ته ولیږي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د هلمند ګریشک او سنگین ولسوالیو ته تللې لارې پرانستل شوې. د دې وزارت ویان د جنرال دولت وزیري پرون مشال ډوته ویل د لارې تیر کال بندې شوې وي. نوموړی وایي د دوی پوځي عملیات په ځانګړي ډول په هلمند کې ډېر کامیاب وو. په ننګرهار کې یو شمیر دینی عالمانو د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد مبارزه غیر اسلامي بللی او پر ولسی خلکو یې د هغوی د ملاتړ غږ وکړ. د ننګرهار د حج او اوقافو رئیس مولوی عبدالظاهر قانی پرون وویل چې امنیتي ځواکونه د افغانستان د خاورې بشپړتیا او خپلواکۍ ساتي، نو د هغوی پر ضد جنگ ناروا دی. د سره صلیبو د نړیوالې کمیټې مشر وایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت د لا خرابېدو په حال کې دی او راتلونکي اتلس میاشتې به ډېرې سختې وي. جین نیکولس مارتی پرون له رویټرز خبري اجانس سره په امریکا کې ویل د دې بحران د هېرېدو په صورت کې به تشدد لا پسې زیات شي، مرسته کوونکي او د دې هېواد وګړي به مایوسه شي. ښاغلي مارتی پر نړیوالو غږ وکړ چې افغانستان دې نه هېروي. د امریکا ولسمشر د برتانیا له خلکو په جذباتي انداز سره غوښتنه کړې چې په ریفرنډم کې داسې رای ورکړي چې دغه هیواد په اروپایي ټولنه کې پاتې شي. دغه په خبره چې دا رنګ دغه ټولنه مضبوطه او نړۍ په چارو کې یې اثر برقرار پاتې شي. بارک اوباما د غوښتنه پرون په لندن کې د برتانیا له وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره تر خبرو وروسته وکړه. ویل نوموړی وایي امریکا غواړي چې برتانیا یې د یو اتحادي په توګه پیاوړی وي او کله چې برتانیا د یوې غښتلې اروپا په مشرۍ کې مرسته کوي نو په خپله به هم په ښه وضعیت کې وي. اوباما زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې د 28 غړو هېوادو له بلاک څخه به د برتانیا له وتلو سره دغه بلاک کمزورې شي. شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی میستورا د سیمې او نړۍ د مشرانو د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. د میستورا دا غونډه په شام کې د کمزوري اوربند د ماتېدو د مخنیوي لپاره رابللې او د نړۍ د لږ تر لږه 150 هېوادونو مشرانو او چارواکو د موسمي بدلون د اغېز د راکمولو لپاره د پیرس په موافقه لاسلیک وکړ. دا موافقه د روس، چین او امریکا استازو هم لاسلیک کړي، خو د نړۍ ځینو سترو د تیلو پیدا کوونکو هیوادونو لکه سعودي عرب، عراق او قزاقستان لا هم د دې موافقې د لاسلیک کولو په اړه کوم اشاره نه ده ورکړي. او تر دې مهال د مشال خبرونه
مولا اسرار عالم مومند اوریدل. ته خیبر پښتونخوا اسمبلی غړی او د وزیر اعلی د اقلیتي چارو سلاکار سردار سورن سنگ وسوالو وشلې دي. د اقلیتونو استاسي د مرګ د پلټونو غوښتنه کوي.
اوس خو راځنه راځي چې د اپیل کوم چې د فرندیکس سیستم دی دا د هغه بنیاد باندې چې د ټول انویسټیګیشن شي او چې نورې ادارو باندې زموږ اعتماد نشته.
پاکستانی حکومت د پاناما استادو پلټون لپاره د سپریم کورټ مشر قاضي ته د عدالتي کمیشن جوړولو لپاره یو خط لیکلی. د دې اسناد په ډاګه کې د وروسته ځینې سیاستوالانو په پاکستان کې د احتساب د نوي قانون جوړولو غوښتنه کړې، خو د شفافیت نړیواله اداره وایي باید په شته قانون اول عمل وسی.
کوم قانون چې موجود دی هغه عملی کړی، خو هغه ځکه نه عملی کیږي چې د دې تر شا سیاسي مقاصد دي.
افغان چارواکي وایي پاکستانی چارواکو په دې هیواد کې د قانوني اسنادو نه لرونکو افغانانو د ثبتولو ژمنه کړې ده.
هلته ژمنه وشوه چې هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې لا نه دي راجستر شوي تر درې اونیو پورې به د دوی ثبت او راجستریشن په پاکستان کې پیل شي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال فریدو سره اوسئ. او سم د خبرونه د پال ریپورت د خیبر پښتونخوا د صوبای اسمبلی غړی او د قاقلیتون لپاره د وزیر اعلی سلاکار سوردار سورن سنگ د جمعې پر ورځ ناوخته وسلوالو وشلې دي. د پیغام کینن د بونیر بازار بند کړل سوې دي. د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونو د دغه جنګ غندلې ده. تیرې کې طالبان پاکستان مرکزی ترجمان محمد خراسانی د بشال ریډیو په ګډون رسنوي ته په لښل سوي ایمیل یا برښنا لیک کې د سردار سورن سنگ د وژلو ذمہاری قبول کړي ده. نور تفصيل نیاز احمد خان راکوي.
د بونیر پولیس مشر خالد محمود همدانی مشال ریډیو ته وویل چې 13 ورځ ماخام د سرګنده وسلوالو سردار سورت سنگ هغه وخت په ډزو وښتو کله چې د کور نه د ځکار لپاره وتلی وو. دوی وایي سردار سورت سنگ دغه وخت یوازې وو.
کار کې قریب یې انکو فایر کړکه یې چاپ اخو
د کور په خوا کې په دوی فایر شوه او وجلې شوه دي. وروسته ملزمان د بازار په شاده علم غرو طرف ته تختیدل دي. د پیخې سمدستي وروسته موږ سیمه په ولقه کې واغسته او د لټون اپریشن مو پیل کړ. سردار سورن سنگ په جوبل حالت کې روغتون ته ورسول شو ولی التې ساور کړ. دا ویل به د وخت نه وړاندې وي چې دغه د ترهګرۍ لړۍ ده. وړمی کوم راپورونه چې ترلاسه شوې دي هغه لکشن شکمن دي.
انیشل رپورټس هه اوس وو کنفیوزینګ هه اوس مې هم به تا کوئی کنکلوژن نه جوړ کړی.
سردار سورن سنگھ په اړه ځی خبريال شوکت بنيري مشال ریډيو ته وویل.
یہ بالکل سردار سورن سنگھ کی بھی دیسی میں ډیر مشهور خبری عالم پاتی شیر در سر سر پالیٹیشن وو رختل چی اچ کیری چی یو اسلامی پر سر نو شو کړو بیا په کال 2000 او دور اس کی پاکستان د هغې حساب کې شامل شو کله چې بیا امر چلو شو نو بیا تاریخ حساب د طرف دا کې تی مو په سیر باندې ایم پی ایم منتخب شو نو سردار سورن سنگھ کی به ګونه کې زیات مقبول او هغه وجه دا چې د بدو خپل اقلیتی برادران علاوه د مسلمان هم په هر رم خادو کې نه میرا شامل ہے علی مسلو کی وڑان وڑان دیو اور سر دا بدل دے کم جنال دا گانی کی کم وی کم چے جمعتن داغه تعمیر تر کہ کم دا کردار دا کو غیل وی پانو ریس تو دا شان بیر جنال دا گانی کی یاد دے بس اللہ سبحانہ دے اڑے دا پنا جوڑی شی دی
خبریال شوکت بنیرے زیاتبی چے دا سردار سورن سنگھ پوجنا دا بنیر ضلع لوی باچا بازار نن تڑ دے شوی دے او سیمہ کی دا تاو تریخوالی او خفگان ماحول دے نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
د پاکستان د هندوانو د حکومت سازمان مشر هارون سربدیال غوښتنه کړې چې پوج د سردار سورن سنگھ د وژنې پلټنه وکړي چې د پوینا پر نورو ادارو باور نه لري. دا غوښتنه هم وکړه چې د غوښتنه وکړي چې حکومت د اقلیتونو سره تړاو لرونکو پارلماني غړو او وزیرانو ته ځانګړي امنیت ورکړي. له هارون سربدیال سره مرکه مو کړې ده او په سر کې مو ځینې د سردار سورن سنگھ پروژنه د غوې د احساساتو په اړه پوښتنه وکړه.
تصور کوم چې لکه زما زوی وفات شو دغه قتل شوی دی، زما د پلار قتل شو، زما د رور قتل شوی دی او بل دی چې زمونږ خو مستقبل ته واک شو هغه وړومبې یو د امید داسې کیرنو داسې یو رڼا وه چې مونږ کته هغه دغه بولو چې هغه حقیقي مانو کې چې دی زمونږ لیډرشپ بولو نو دغه چې دی حادثه کې چې دی مونږ نه جدا کېدل چې دی هغه مونږ وایو چې بیا زمونږ لپاره یو ډېره لویه تیاره شوه
ہارون سردیال صاحب دا سکارونه چې سردار سورن سنگھ په خپل دغه چکل دی اسمبلی غړی جوړ شوی دی او بیا مشیر د وزیرالا هغه کم کارونه د کړی دی چې هغه ډیر اهم وو
ټول نو وړاندې خدای نه چردانه خطیر اماؤنٹ چلے اگا مذہبی مقامات اور خاص طور پانی کی سکھانوں دفاع رکھو ہچ چرم دا سے دغلنے چلے تو نمک کے اگا سکھانوں دفاع رہی اور خطیر رقم چلے تو مختلف گریونسز دی اگا ایڈرس سکولوں دفاع لگو دی بیاد اندوانو چې مذهبي تہوارونه چې دی جائنٹ سیلیبریشن دی د دې رواج نه وا دغه د هوجه نه چې دا مونږ هوسی دیوالی د سکانو تہوار د مسلمانانو تہوار دا جائنٹ سیلیبریشن سٹارټ وفر دی نو باندې دلته په خیبر پختونخوا کې شروع شو بیا غنو له تعلیمي تور باندې چې دی تر دې ټایم کې وګوره دغه دا نه هلي دی وی چې 0.05% نه دا کوټه چې دی 1% اینڈ دین افټر 3% شو او سم دغه غریب کوشش تا جاری و چې دا 5% چې د نورو صوبو په شان یا فیډرل په شان هغه نه علاوه تعلیمي میدان کې چې سکالرشپ خبر طریقے سے زیادہ کم دے نمک کی دا کرپشن نظر بکے دا آخر کو دا ملاوے دا شروع کو میڈیکل اسسٹنس ملا شوا اور نور چکم دا اسسٹنس دی نیڈ اسسٹنس دی اسسٹنس دی آخر کو دا غریبانانو تا ملا شوا اگر علاوہ دے زل خو 1,47,00,000 روپے چھ دے یو خطیر رکم پراپرلی چھ دے ٹول سکولونو تا غریبانانو تا نان مسلم پاکستانی غریبانانو لا چھ دے ور کڑے شوا نو دا چھ دیر کارونے دا چھ دی چاہا غریب روش دوز شپم سر لگیا ہو او چې د خېګړې کارونه د پاکستان د لپاره د خپل کمیونټي د لپاره ټول د لپاره کول
هارون سه بیا نه هغه کم کارونه چې هغه منس کې پاتې شو د لمرګ سره نیمګړی پاتې شو
هغه دا ټول موږ کارونه دي فیوچر پلانینګ هم دا و چې به موږ ټول چې د هغه مرکزی تور باندې دا ټول تہوار به سیلیبریټ کوو و دا موږ چې کم لاست کم زموږ مستقبل دی هغه دوباره به هغه حاصل کړو موږ به مینه محبت سره د کانفلیکټ چې ریزولوشن کې به خپل کار کوو موږ به د خواتین او د یوت د پاره چې دی هغه ځای به پیدا کوو پارلیمان کې او ځکه زه خو دا ګورم اوس خو تیاره شوه او یو داسې پارلیمنټیرین په پوره پاکستان کې نه ګورم چې دغه په شانې او یا چې دی خاص طور باندې د خیبر پختونخوا سیمه کې چې هغه د دې جاری منصوبی چې دی هغه بحال وساتي
اخیری تپوس کوم چې تاسو اوس د مرګ وروسته څه اقدامات به کوئ تاسو یا څه غوښتنه به کوئ څه به کوئ تاسو
وختونه هم دغه دی چې ټول نو مخکې زموږ چې کوم نان مسلم پاکستانی پارلیمنټیرین چې هغه ته یو تاسو دی یو اهم پورټ فولیو ورکوي نو سیکورټی دی مې سي دی هغه د پاره ډیر ضروری دی نو زه مطلب دا نه ایزی ټارګټ نه لري پکار چې هغه چې کوم کارونه شروع کړي وي نو د څه ډیر او بل ځای چې موږ ډیر پاره د قربانی نه غوړي چیرې غونې یو چې څو وخت موږ کې د څه غیر یقیني صورتحال پیدا کیږي نو زموږ کس او چې شي او زه خو دا جنرال رای شریف ته د خپل د پوره هندو مسیحي او د سکه کمیونټي طرف نه دا اپیل کوم چې دا فرنزکس چې کوم سیستم دی دا دغه بنیاد باندې چې دی د ټول انویسټیګیشن شي او چې نورې ادارو باندې زموږ اعتماد نشته وای چې نور هر کله چې زموږ کوم کسان وجل شوي دي نن روز پر هغه نیول شوي نه دي او سریعام هغه ته د قانون مطابق چې دی سزا هم نه دی ورکړی شوی.
دا هارون سربتیال. پاکستانی حکومت د پاناما سند په اړه د عدالتي کمیشن جوړولو لپاره د سپریم کورټ چیف جسټس ته خط لیکلی دی. تر دې وړاندې د دې هیواد وزیر اعظم نواز شریف په خپله وینا کې ویلي وو چې که تور ورباندې ثابت شو نو استعفا به ورکړي. پاناما سند کې د وزیر اعظم د درې اولادونو په ګډون د 200 پاکستانیو نمونه راغلي وو. اسناد وایي چې دا کسان په بهر هیوادونو کې کمپنیانې لري. له دې وروسته پر نواز شریف فشار زیات شو وو چې استعفا ورکړي، خو هغه اولادونه یې ویلي وو چې دوی هیڅ غیر قانوني کار نه دی کړی. تفصیل له اسلام آباد د رابع اکرم خان په ریپورت کې.
د حکایتي کمیشن په پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ کال 1955 تر لاندې جوړول کیږي. د خط کې د حکومت لخوا لیکل شوی د ثابته کار مطابق چې د عدالتي کمیشن به په بهر ملکونو کې د پاکستانیانو د کمپنیانو پلټنې کوي. په دې کې دا هم ویل شوی چې ټولې وفاقي او صوبایي ادارې د عدالتي کمیشن د کومک پابند به وي. دا خبره پکې هم شوی چې د عدالتي کمیشن ټوله کاروایی به عدالتي کاروایی ګڼل کیږي. تحقیقات کله او چرته به کیږي د دې فیصله به عدالتي کمیشن کوي. د دې نه علاوه خط کې دا هم ویل شوی چې د عدالتي کمیشن ته به موجوده یا پخوانی هغه افسرانو خلاف د تحقیقاتو اختیار وي چا چې سیاسي اثر رسوخ استعمال کړي او یا یې قرضونه معاف کړي او یا د درغلیو له لارې یې د ملک پیسې بهر لیږلي وي. د ذکر ده له دې وړاندې وزیر اعظم نواز شریف کوم ته خپل خطاب کې اعلان کړی وو چې هغه د ځان خلاف لګول شوی د تورون تحقیقاتو لپاره چیف جسټس سره د خط لیکلو فیصله کړې ده. د پاناما اسناد خپرېدو په اړه کوم ته دویم سر خپل خطاب کې د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه که تور پر ثبوت شو نو له خپلې عهدې به استعفا ورکړي او وقت بنا سائے کبھی.
جو لوگ بغیر سوچے سمجھے الزامات لگاتے ہیں میں انہیں چیلنج کرتا ہوں.
د وزیر اعظم په وینا کم خلک چې بغیر د سوچ او فکر تورونه لګوي زغی ته چیلنج ورکوم که اغي سره د لړکی څه ثبوت وي نو کمیشن ته دی وړاندې کی. سمخ پر ځان سردا عہد دی که د کمیشن د تحقیقاتو په نتیجه کې په ما ستور ثابت شو نو زه به یو لمحه هم سایه کول بغیر کور ته لاړ شم.
تو میں ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر گھر چلا جاؤں گا.
وزیر اعظم خپل خطاب کې زیاته کړه چې په خوا په هم تورونه لګول شوی وو خو کله ثابت نه شول. وزیر اعظم اول چې یو وار بیا ځان او کورنۍ د احتساب لپاره وړاندې کوي. کوم ته د خطاب په موقع وزیر اعظم دا هم اول چې د قانون خبرې کوونکي د موږ ته دا هم وایي چې قانون 1999 کې یو منتخب وزیر اعظم ولې له ملکه بهر ولېږل شو او دا دی وویل شي چې کله موږ جلا وطن شو نو ولې هغه وخت سپریم کورټ سره رابطه ونه کړی شوه. یاد دې وي چې وزیر اعظم نواز شریف د روانې میاشتې په وړومبۍ اونۍ کې د پاناما اسنادو معاملې په اړه عدالتي کمیشن د جوړولو اعلان کړی وو خو اپوزیشن ګوندونو دغه عدالتي کمیشن رد کړی وو او موجوده چیف جسټس په مشرۍ کې د یو خود مختار کمیشن غوښتنه کړې وه.
رابعه اکرم خان وبل خواته مدزی او پنځه کې بلین نن په بنو کې د درغلي پر ضد یو مظاهره کړې ده. ګډونوالو د جنرال رایل شریف له لوري د ځینو لوړ پوړو پوځي افسرانو د درغلي په تور له نوکرۍ د لرې کولو ګام وستایلی. دا خلک غوښتنه کوي چې د کرپشن یا غلا او پر ضد اقدامات نورو حکومتي څنګه ته هم وغځول سي. تفصیل د عمر دراز وزیر په ریپورت کې.
احمد زای اوتمنزای وزیر قبیلو بنو کو هټ روډ باندې د فو سر لخکار جنرال راحل شریف لاړخه کرپشن پر ضد ګام اخیستو په حق کې پورم نه لاریون وکړ. لاریون ګډونوالو د فو سر لخکار د ګام ستاینه وکړه او غوښتنه یې وکړه چې ملک کې د هرې محکمې کرپشن مخه ونیول شي او احتساب دی وکړل شي. دوی وویل تر څو چې ملک نه کرپشن خاتمه نه وي شوی تر هغې ملک بدامنی نه ختمیږي او ترقی نشي. احمد زای وزیر قبیله مشر نصر الله وویل د ټولو محکمو کرپشن احتساب دی وشي نو هله به ملک امن او ترقی وي.
جنرل صاحب سټیپ وخستو میډیا چې اره طبقه کا هیلتا کا ایجوکیشن دای کا ڈی سی دای کا کمشنر دای دادا اوخلی دے دغه غا میر ریلی کی ټوله طبقه د احتساب خوشي کیمه طبقه نو کو ان شاء الله میزو خو دغه سه د کومینه هب سه لګی دلی وی درخواست نه او کی اره وو کی دغه ملک ته ډیره پیدا دو چې قبایل ته پیدا ورسی دا عوام ته ورسی ټول خلق ته ورسی.
ملک ول سلی جان دا وړ مشال تا وویل چې کرپشن ختم شي نو امن بوي او دغه سلسله د دوامدار وي.
چې د کوم قدم وخستلو دا قدم حقیقت شه قابل قدر دا میر دا وی چې امر امن نشي روتللا چې څه پرې په ملک شه کرپشن ختم شوه نه وي چې سټم کرپشن ختم شي ان شاء الله امن او امان دا داس نمونه دا آر ای وای دارا آیا کا ایجوکیشن دا کا هیلتا کا مطلب سی ان ڈبلیو چې سیمره مخ کمې دي دا قدم چې سرنګ وخت شو میر دا وی چې دا جری وسو تشي دا نه چې دا په دغه دوی باندې ودرېږي دې ټوله داس نمونه احتساب دا وشي.
دا یادونه دا چې ملک د تیرو سوبرزونه د کرپشن خاتمه پاړه تاو دا بهسونه روان دي او د ورستیو کې جنرال راحل شریف کوهاړ کې په خپلوینا کې ویلی وو چې د ملک د ترقۍ لپاره به د کرپشن خاتمه ضروری وي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د شفافیت نړیوال ادارې په داسې حال کې له پاکستاني حکومت د احتساب قوانین عملي کولو غوښتنه کړې چې په وزیر اعظم د پانما اسنادو د پلټنو فشار لاندې ورسره څه ودی. په دې وروستیو کې فوج هم ځینې جنرالان د درغلو په تور لرې کړي دي. په پاکستان کې احتساب صوبایي او مرکزي ادارې موجودې دي. آیا دغه ادارې څومره فعال او مؤثر دي؟ زموږ همکار ګلایاز رپورټ لري.
د شفافیت نړیوال ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل په پاکستان حکومت غږ کړی چې په هغه هیواد کې د احتساب په اړه موجوده قوانین عملی کړي چې د درغلیو مخه ونیول شي. د پاکستان لپاره د یاد ادارې مشر عادل ګیلانی له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان واکمن د احتساب میکانیزم عملی کول نه غواړي، بلکې د لویو سیاسي ګوندونو مشران د پارلیمان دننه او بهر په دې خبره ټینګار کوي چې د احتساب په اړه نوی قانون پکار دی. کوم قانون چې موجود دی هغه عملی کړی، خو هغه ځکه نه عملی کیږي چې د دې تر شا سیاسي مقاصد دي. د پاناما اسنادو رابرسره کېدو نور له سورجه وشوې، خو په دې اړه پلټنې نه کیږي. تشې خبرې دي، په دې معاملې هیڅ احتساب نه دی کړی. هر څوک خو یې یا تردید کوي او یا یې دفاع کوي. عادل ګیلانی ویل چې د احتساب ادارو ټولو مشرانو ټاکنه په سیاسي بنیادونو شوي او دغه مشران قوانین نه عملي کوي، بلکې درغلیو کې ککړو کسانو ته تحفظ ورکوي.
د پوز مشر یو مثال جوړ کړی دی. نوموړي په لومړي ځل پوځي جنرالانو ته سزاګانې ورکړي، د دې تر څنګ نورو پوځي چارواکو ته هم سزاګانې ورکړل شوې دي او دا هر څه یې په ډاګه کړي هم دي. د دې ګام نه اندازه کیږي چې د پوز مشر حکومت ته دا پیغام ورکوي چې خپل ملک سره ایماندار شي.
عادل ګیلانی زیاته کړه چې د دوی ادارې حکومت ته وار په وار ویلي ول چې درغلې له وجې تر هغه کیږي. په درغلیو کې ککړ کسان تر هغه سره مرستې کوي، نو باید د دې مخه ونیول شي. بیا په اسلام آباد کې سیړنکار مشرف زیدی هم په دې اندې چې د احتساب په اړه موجوده میکانیزم کې مسله نشته، بلکې مسله په مشرانو کې ده.
د ادارو نه بلکې ارادو مسله ده. ټول قوانین موجود دي، په دې کې هیڅ شک نشته او دا دومره پیچلې هم نه دي. خو د بده مرغه د ادارو مشران نه غواړي چې د احتساب په اړه موجود میکانیزم په صحیح مانو کې عملي کړي. که تاسو نور نوي قوانین یا ادارې جوړ کړئ، دا تر هغه نشي کمیابېدی تر څو چې دغه ادارو مشرانو پر ویو کې بدلون نه راغلی.
چرنکار مشرف زیدی زیاته کړه چې په موجوده حالاتو کې ځینې فوزی جنرالانو لری کولو سره په هیواد کې بحث شروع شوه دی او په نورو ادارو کې احتساب ته لاره هواره کړی ده. په پاکستان کې سیاسي حکومتونو خپل مخالفانو پر ضد احتساب اداري کارولې دي. خو د عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید وای چې په دې ټولنه کې لوی خلک له احتساب مستثنا دي.
د هیڅ سیاسي انتقام نه دی اخستل شوی. په دې کې څنګه سوي په پاکستان کې غټو خلکو لپاره نه قانون وي او نه اخلاقي اعتبار وي.
خدا پاکستان حکومت موجوده سیاسي تناظر ادا پاناما اسنادو په اړه دریز لري چې د احتساب عمل به سر ترسوي. په پاناما اسنادو کې د وزیر اعظم د زوی او لور نمونه راغلی ول چې د ټیکس نه د بچ کېدو لپاره یې له هیواد بهر کمپنیانی جوړې کړې دي او په دې لړ کې په وزیر اعظم د پلټنو فشار لا نور زیات شوی دی.
ګلایاس رپورټ موردی. ایکسپریس ټریبیون رسپانډر کې د پاکستاني فوج په خانه بریګیډر وای په داسې حال کې چې د پاناما لیکس مسله روانه ده، د درالی په تور ته ځینو لوړپوړو پوځي چارواکو له خپلو دندو لري کول د پوځي مشرتابه لخوا د پیغام ورکوي چې که فوج خپل افسران نه بخښي نو د دې مطلب دا سو چې هیڅوک هم نه بخښي. خو یو بل دفاعي چارو کارپو بیا وای باید چې د درغلوی په تور د لیکلسو لوړپوړو پوځي چارواکو د جرم نویت ولسته په ډاګه کړی سي. اسرار العالمومند په دې اړه نور تفصیل راکوي.
ایکسپریس ټریبیون رسپانډر لیکي د پاکستان دفاعي کارپوهانو د پاکستانی فوج د مشر راحیل شریف لخوا د درغلی په تور د ځنو لوړپوړو پوځي چارواکو لخپلو دندو لري کول ستایل دي او دا د دې هیواد په پوځي تاریخ کې دا ډول لومړی ګام بلل دي. دوی په داوی سره وایي چې د پوځي مشر په دغه ګام کې د سیاستوالو او ولسی بیوروکراسي لپاره اهم پیغام دی چې پوز د احتساب خپل میکانیزم لري. خو پښتنه داره چې ولسی ادارې هم داسې کوم میکانیزم لري او که څنګه. د پوز پخوانی بریګیډیر محمود شاوی د دومره لوړپوړو پوځي چارواکو لخپلو دندو لري کول د پوز په تاریخ کې بیخي نوې کار دی. محمود شاوی زیاتره لوړ
پوری پوځي چارواکي کرپشن یا درغلیو ته مخه نه کوي. د ده په خبره اوس مهال په پوځ کې یو شمېر کسان د میجر جنرال په عهده دي، او د کرپشن د مخنیوي یوه لار دا هم کېدای شي چې دغه کسان د لفټیننټ جنرال څوکیو ته پورته کړل شي. محمود شاه وایي مسله دا ده چې کله په یوه کمپنۍ یا اداره پوځ او ولسی چارواکي دواړه کنټرول لري، نو هلته کې د کرپشن کولو ډېرې موقع پیدا کیږي. د پوځو پخوانی بریګیډیر محمود شاه وایي په داسې حال کې چې د پاناما لیکس مسله روانه ده، د پاکستانی پوځ د مشر راحیل شریف لخوا د درغلیو په تور د ځنو لوړپوړو پوځي چارواکو له خپلو دندو لرې کول د پوځي مشرتابه لخوا دا پیغام ورکوي چې که پوځ خپل افسران نه بخي نو د دې مطلب دا شو چې هیڅوک نه بخي. خو یو بل کارپور رسول بخش رئیس وایي چې دا قسمه کارونه په لومړي ځل نه دي شوي. نوموړی وایي په اوس په مستقل بنیادونو خپل احتساب په خپله کوي، خو دا کیس ځکه مشهور شو چې یوازې په دې کیس کې سزا ورکړل شوې. رسول بخش رئیس وایي د پوځ لخوا د خپل ځان احتساب د دې هیواد د شتمنې سیاسي طبقې د احتساب په میکانیزم شکونه پیدا کړي دي. نوموړی وایي په پاکستان کې درغلیانې کیږي خو هیڅوک یې پوښتنه نه کوي. همداراز د ده په خبره په دې هیواد کې یوازې د قومي مفاهمتي آرډیننس پر رامنځته کېدو سره د یو شمېر سیاستوالو پر ضد د درغلیو کیسونه ختم کړل شول. د ده په خبره باید چې په ولسي ادارو کې د کېدونکو ناسم کارونو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړل شي. خو د دفاعي چارو بله کارپو عائشه صدیقه وایي په کار دا چې د درغلیو په تور د لرې کړل شوو لوړپوړو پوځي چارواکو د جرم نویت ولس ته په ډاګه کړل شي. نوموړی وایي د پوځي افسرانو د لرې کېدو په مسله د خبرو کولو مخکې په کار ده چې یو تن اول د پوځ په احتسابي پروسه ځان پوه کړي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
د مومندو د درې تحصیلونو خلک شکایت کوي چې په سیمه کې های سکول نشته او ماشومان د اتم جماعت وروسته له زده کړو محروم وي. دوی د های سکول د جوړولو غوښتنه کوي خو حکومت بیا وایي چې په دغو تحصیلونو کې د های سکول جوړولو لپاره د زده کوونکو ټاکل شوی شمیره نه ده پوره. تفصیل د شنواز ترکزی په ریپورت کې.
د محمود ایجنسی په درې تحصیلونو کې تر دې د مکوم های سکول یا د لسم جماعت پورې سرکاري سکول نشته دی. ولسی وایي چې د هغوی ماشومان چې اتم جماعت پاس کړي نو بیا سبقونه پرېږدي یا خو په غرونو کې د کاڼو د وستو مزدوري کوي او یا بیا ورانو ته لاس واچوي. دغه تحصیلونو کې خوایزی، بایزی او امبار شامل دي. د خوایزی سیمو اوسیدونکي قمرګل خوایزی وای
په دواړو تحصیلونو کې های سکول نشته دی، سکولونه به بلډینګونه نشته، خو په هغه کې صرف نشته دی. زموږ غریب خلک دي، غریب تحصیلونه دي دواړه. زموږ ماشومان چې د میډل نخلا شي بس ډېر خبرې کورونه کې ناشته او یا چې تاسو ګوري بوزي چې نو دغه سهولت نه موږ نه محروم یو.
خوایزی او بایزید ډیورن په پوله آبادی غریز سیمه دي چیرته چې د های سکول نه علاوه پرایمری سکولونه هم په کم شمیر کې جوړ دي. د دغه سیمه ولس هم د اپریشن په وخت لسمی بهر وتلی چې لا هم زیات شمیر کې د سیمه بهر ژوند کوي. زیارت ګل اتمر خیل وای
او زمن په علاقه کې خو های سکول خو بالکل نشته دي. او دغه یو دوه سکولونه دي، هغه سکولونه چې کوم په دې ځایونو کې چې هغه د ملک انانو دي د وزرو په حساب دي، نو سکولونه دي عام سکولونه هغه نشته بالکل. په علاقه کې
بیا مې چې کوم محل د تعلیم محکمې د ایجنسی ایجوکیشن افسر سید ګل سره خبرې وکړې نو هغه وویل
خو هغه انرولمنت کم نه، چونکه په کم علاقو کې چې سکولونو کې انرولمنت کم وي د ماشومانو تعداد کم وي هغه سکول نشي اپګریډ کړي. نو زما په دې باندې د والدینو ته دا پیغام دی چې تاسو مهرباني وکړئ دا کم ماشومان چې د سکول نه بار دي سبقونه پرېښي دي هغه واپس سکولونو ته راولئ چې کم د داخلي قابل دي چې دغلته انرولمنت سکولونو کې سیوا شي چې زموږ هغه کرایټیریا برابر شي چې د منګا سکول بیا د میډل نه هاي کولې شو تر څو پورې چې دا کرایټیریا نه وي برابر نو ظاهره خبره ده چې د نورو تاثیرونو سکولونه به اپګریډ کیږي او دا وپاتې کیږي.
خو دغه خلک بیا هم وای چې حکومت دې باید سیمه کې سکولونه او نور ضروري سہولتونه لوړان دي برابر کړي نه هغوی بخپل سیمه ته خامخا واپس راځي. خو کوم سہولت په سیمه کې نه وي نو خپل اړان کورونه نشي آبادولې ځکه چې محمود بهاري بچي سبق هم ویلې شي او پخپل مزدوري هم کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک 22 په لندو صفو 2013 14 1530 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
تاسو مشال ډوري او سم دولسي مې بجې سوي دي سرار لا مومن به د خبرونو لنډي سړاندې کړي.
د کلکون لپاره د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار سردار سورن سنگ وجل شوی. د بونیرو پولیسو مشر خالد محمود همدانی تیر روز مشال لوته ویل چې د بونیر نه د صوبای اسمبلی غړی سورن سنگ پرون په خپل سیمه کې ناسرګند وسلوالو د خپل کور سره نږدې په ډزو وجلو. د ده پر وجنه د پاکستان د هندوانو د خوندیتوب سازمان سخت غبرګون ښودلی. پرون ماخام کام تا په خپل وینا کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویل خپل ټول اساسي په ډاګه کړی او که پر ضد یې یو تور هم ثابت شونه د وزیر اعظم څوکۍ به پرېږدي. د پاناما قانوني بنسټ څخه په ډاګه شو دستاویزاتو کې د پاکستاني وزیر اعظم د بچو نومونه شامل دي. پر دوی تور دی چې په خپل هیواد کې لټک څخه د بچ کېدو لپاره یې په بهر ملک کې کمپنیانۍ جوړې کړي. له دې وروسته ځینې اپوزیشن ګوندونه له وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کوي. د کراچی ښار پولیسو ادا کوي چې د القاعده شبکې یو مهم رسته کوونکی یې نیولی دی. د پولیسو په وینا دا کس هغه دی چې نوم یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په تور لیست کې وو. پولیس وایي عبدالرحمن سیندی تیره ورځ د پولیسو استخباراتو د ګډو عملیاتو پر مهال نیول شوی. په ننګرهار کې یو شمېر دیني عالمانو د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد مبارزه غیر اسلامي وبلله او پر ولسي خلکو یې د هغوی د ملاتړ غږ وکړ. د ننګرهار د حج وقافو رئیس مولوی عبدالظاهر خانی پرون وویل چې امنیتي ځواکونه د افغانستان د خاورې بشپړتیا او خپلواکي ساتي، نو د هغوی پر ضد جنگ ناروا دی. د سر سلی به د نړیوالې کمیټې مشر وایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت د لا خرابېدو په حال کې دی او راتلونکي 13 میاشتې به ډېرې سختې وي. د امریکا ولسمشر د برتانیا له خلکو په جذباتي انداز سره غوښتنه وکړه چې په ریفرنډم کې داسې رای ورکړي چې دغه هیواد په اروپایي ټولنه کې پاتې شي. او د نړۍ د لږ تر لږه 150 هیوادونو مشرانو او چارواکو پرون د موسمي بدلون د اغېز د راکمولو لپاره د پیرس په موافقه لاسلیک وکړو.
سراره لمومن د خبرونو لنډیز وړاندې کړل. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته رابعه اکرم خان کتنه کوي.
جنگ رسپان خپل درې کلی کې د تیرې سم مودې راسي ملکی پسنه سم مسلې د احتجاج لپاره سړکونه او لوی لارې بندول عام شوې دي. ادارې وایي مخکې به صرف د مزدورانو تنظیمونو داسې احتجاجونه کول، خو اوس ډاکټران، انجینران او نور اعلی تعلیم یافته خلک هم د عمل کې شامل شوې دي. ادارې مخکې لري چې د حادثې په صورت کې بسونه سوسول کیږي او احتجاج لپاره د سړکونو بندولو طریقه دومره عام شوي چې ولس یې مشکلات ودرولې دي. ادارې لیکي په سړکونو د احتجاجونو صورتحال نه مسافران چې کم تکلیف نه تیریږي، نو دا غي دازه صرف اغی لګولې شي. ادارې سیاتوي کله خو پکې داسې اوشي چې ځینې مریضان هسپتالونو پورې هم ونه رسي. د حیرانې خبره دا ده چې زموږ انتظامیه کراچۍ نه تر خیبر پورې دا هر څه ګوري، خو څه اقدامات د لړکې نه اوچتوي. ادارې په وینا د احتجاجونو دا معامله تر دې حده رسیدلې چې مخنیوي ممکنه نه دی. حکمرانانو ته د اړخ ته سنجیدګۍ سره توجه پکار ده او باید چې احتجاجونو لپاره هر ښار کې یو مخصوص ځای وي او دا دې هم وکړی شي چې د سړکونو بندولو سلسله ختم کړی شي. اکسپرس رسپانه خپل ادارې کلي کې د موسمیاتو محکمې کراچۍ کې جمعې نه تر اتوار پورې په ګرمۍ کې د سیاتوالي خبرداري جاری کړې دي. ادارې لیکي تیر کال کې په ګرمۍ کې شوی مرګونو له وجې وفاقي سطح باندې د سیل مثبت اقدامات اوچت کړی شوي دي. د غونډ ملک لوی هسپتالونو په شمول مختلف ځایونو کې هنګامي طبي مرکزونه یې جوړ کړي دي، خو د دې لپاره د عارفي اقداماتو پسې په مستقل بنیادونو د منصوبه بندۍ ضرورت دی. ادارې وایي د لړکې کوټل اقدامات پکار دي ځکه چې د ماحولیاتي بدلون له وجې ټوله نړۍ د موسمي بدلونونو ښکار ده. ادارې زیاتوي چې د افسوس وړ خبره دا ده چې د کراچۍ د صحت د کمیل خوا دا خبره مخې ته راغلی چې د دوایانو نوره فراهمي نشي کولی او وجه یې دا ښودلی چې بجټ ورسره نشته. ادارې په وینا باید چې حکومت احتیاطي ګامونو په لار کې خنډونه لرې کړي او ټول صوبایي حکومتونه دې د ګرمۍ مخنیوي لپاره د مخکې نه اقدامات اوچت کړي چې د سسانحې نه اولس محفوظه وي، او دا هم پکار ده چې اولس هم خپل احتیاطي ګامونه د اوړي په موسم کې واخلي. د نن په مطبوعاتي کتنه کې مو د نیویارک ټایمز او رټرز خبري اژانس ته لیکنو ته کتنه کړې. د نیویارک ټایمز په خپل مقاله کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې ولسی خلکو ته دا وشتي مرګ ژوبلی او هغه ته د غبرګون مسله څېړلې. د رټرز خبري اژانس بیا په بنگلاديش کې د یو پلازې د نړیدو پېښې کلیستا په کتو لیکلي چې آیا د مزدورانو خوندیتوب په اړه څه بدلون راغلی که نه. د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات بل شاهین بنیري وورو.
نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې چې کله په هوایی بریدونو کې عام خلک جوبل شي او یا وژل شي نو کله نه کله هغوی ته د تاوان په توګه نغدې پیسې ورکړل شي. دا مقاله په لیکنه د امریکا د دفاع وزارت له ډېره وخته دا روایت جاري ساتلی دی. خو د افغانستان په شمال کې چې پر روغتون په برید کې کوم خلک وژل شي وو له هغوی سره په سمه توګه چلند نه دی شوی. تیره میاشت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نوي کماندان جان نیکولس کندوز ته ولاړ او هلته په دې پیښه کې له پنهښو څخه بخنه وغوښته. هغه وویل زه له دې سره اتفاق کوم چې تاسو ته زیان ورسېده او تاسو وزور دی نو زه له تاسو خواست کوم چې مونږ وبخې. نیویارک ټایمز لیکي چې جان نیکولسن دا خبرې په کندوز کې د یو وینا پر مهال وکړې کوم چې د جګړه ییز کماندان په توګه یو غیر عادي کار دی. ورسپان لیکي د بخنې غوښتلو دا کار باید وړاندې لا شوی وي خو دا لا هم عجیبه ده چې د دې روغتون چلوونکو بي پولی ډاکټرانو ته د برید دیلت پاړه وضاحت نه دی ورکړل شوی. بلخوا رایټرز خبری ایجنس بیا په بنگلاديش کې د یو پلازې د نړیدو پیښه کلیزی ته په کتو لیکلی چې آیا د مزدورانو خوندیتوب په اړه څه بدلون راغلی کنه. ایجنس لیکي چې په بنگلاديش کې د رانا پلازې د نورین غوندې هغه پیښه درې کاله پوره شو په کوم کې چې یو لسو کسان وژل شي. اجانس د کارپوهانو لخلي لیکي چې څو هم لدی ورستو د مزدورانو خوندیتوب ته زیات پام شوی دی خو د سیستونزو د حل لارو مندلو په لړ کې پرمختګ ډیر ورو دی. نړیوالو کمپنیو ویلي چې د بنگلاديش د پیخو د دوی پام دی تاړولې چې لا په نږدې توګه له یو بل سره کار وکړي چې د مزدورانو حقونه او خوندیتوب باور کړل شي.
د سیمه حالاتو نړۍ مطبوعات درته شاهین کړل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د برتانی له خلکو غوښتلی چې په راتلونکي ټول پښتنه کې پاره پای ټولن کې د دغه هیواد د پاتې کېدو په پلوي رائے ورکړي. باراک اوباما د خبرو په هغه مقاله کې لیکلي چې د ډیلی ټلیګراف رسپانې خبره کړې ده. باراک اوباما په ریاض کې د سعودي عربستان له بچا سره ترکتنی او د خلیج همکاري شورا په غونډه کې ترګډون وروسته برتانیا ته رسیدلی دی. نوموړي ته ویلي پاره پای ټولن کې د برتانیې پاتې کېدل مهم دي. دا به سالم محمد صالح وورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جمعې په ورځ د برېټانیا له خلکو وغوښتل چې په اروپایي ټولنه کې پاتې شي ځکه د هغه په وینا په دې ټولنه کې د برېټانیا غړیتوب په نړۍ کې د دغه هیواد مقام لوړ کړی وو او دغه ټولنه یې غښتلې کړې وه. اوباما د پنځمې په ورځ په دوه ورځني سفر لندن ته ورسېد. د رویټرز اجنس په حواله له رسېدو سره سم د برېټانیا او اروپایي ټولنې په باب د اوباما یو مقاله په ډیلی ټلیګراف ورسپانې کې چاپ شوه. په دې لیکنه کې ویل سی چې په اروپایي ټولنه کې د برېټانیا غړیتوب په نړیواله کچه د دغه هیواد تصویر ستر کوي. د هغه د لیکنې په دوام راغلی چې برېټانیا د اروپایي ټولنې د یو غړي په توګه د یو خپلواکې او غنی نړۍ د ایجاد لپاره او د روسیې له یرغل څخه نیولې د ټوریزم پر ضد مبارزې پورې مسایلو کې مرسته کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل لیکنه کې زیاتوي د امریکا متحده ایالات ویني چې په اروپا کې د برېټانیا قوي ژغ د یقیني کوي چې اروپا د نړۍ په کچه غښتلې دریز ولري. اروپایي ټولنه پرانیستې وي، عیني لید ولري او لاتله سمندر هاخوا ته له خپلو شریکانو سره نږدې اړیکې ولري. په پام کې ده د برېټانیا اوسیدونکو د جون میاشتې پر درویشتمه په یو ټول پښتنه کې په اروپایي ټولنه کې د برېټانیا د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو په باب رائے ورکړي. د برېټانیا د صدر اعظم ډیوید کامرون په ګډون په اروپایي ټولنه کې د برېټانیا د غړیتوب پلویانو د اوباما د ورستیو ترګندونو هرکلی کړی دی. خو په اروپایي ټولنه کې د برېټانیا د غړیتوب مخالفان کم نه دي. د ساري په توګه د لندن شاروال بوریس جانسن چې په نیویارک کې زیږیدلی او له اروپایي ټولنې د برېټانیا د وتلو د کمپاین رهبری کوي وایي چې نه غواړي په دې برخه کې د امریکایانو لخوا ورته لارښوونه وسی. تر ټول پښتنې مخکې نظر پښتنو څرګنده کړي چې اکثریت برېټانویان په اروپایي ټولنه کې د برېټانیا پاتې کېدو ته لیواله دي خو ګڼو نورو لا تصمیم نه دی نیولی. رویټرز اجنس لیکي د امریکا دولت زیات بانکونه او شرکتونه تشویش لري چې له اروپایي ټولنې د برېټانیا احتمالي وتل به په مارکیټونو کې کړکېچ رامنځته کړي. پر دغه اروپایي متحد به نفوس کم سي، د لندن مالي سیستم به زیانمن سي او د لویدیځ امن به ورسره کمزوری سي. او د اوباما د سفر د اجنډا په سر کې د برېټانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره کتنه هم شامل ده. اوباما تر دې مخکې له ملکې الیزابت سره ګوري. هغې د پنجشنبې په ورځ خپله نویمه کلیزه ولمانځله. لندن ته تر سفر مخکې اوباما په منځني ختیځ کې د خلیج د همکاري شورا د غوړي هیوادونو له چارواکو او په ریاض کې د سعودي عربستان له مقاماتو له دې جملې له شاه سلمان سره وکتل. دوی په خبرو کې د ایران اړوند مسائل او د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې د مبارزې مسله شامل وه.
په افغانستان کې د مادونو غیر قانوني کیندنې او قاچاق د دې هیواد اقتصاد او بیارغونه له جدي ګواښ سره مخامخ کړې ده. مشال رډیو داسې لیکونه ترلاسه کړي چې ښایي د دې هیواد په بدخشان ولایت کې زرګونه ټنه لاجور د زورواکانو لخوا په غیر قانوني توګه راایستل شوي چې اوس د ولایتي چارواکو په ولکه کې دي. له دغې سیمې تر دې د وړاندې او وروسته هم مادن راایستل شوي چې پاکستان او نورو هیوادونو ته قاچاقي شي. احمد شاه اعظمي په دې اړه رپورټ راکوي.
مشال رادیو افغان ولسمشر اشرف غنی ته لیږل شوی داسې دوه پټ لیکونه ترلاسه کړي چې پکې نوموړي ته د مادن د غیر قانوني کیندنې او قاچاق د مخنیوي ویل شوی دی. په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې سیګار تیره میاشت ولسمشر غنی ته لیکلي چې په 2015 کال کې یو شمیر جنگ سالارانو، تاجرانو او په اداري فساد کې لاس لرونکو حکومتي چارواکو یو چلباز پلان په لار واچوي چې له مخې له بدخشان په غیر قانوني توګه راایستل شوي 2000 میټریک ټن لاجورد کابل ته راوړل شول او یوازې د 2.5 لک امریکایي ډالرو په تاویلول خوشی کړل شول. د لیکلمخي د لاجورد معیار ته په کتو د دې بار بای له شپېته څخه تر 140 میلیونه ډالر پورې و. سیګار پر مخ خبرداري ورکوي چې تر دې وروسته په غیر قانوني توګه راایستل شوی 15000 میټریک ټن لاجورد د بدخشان په جرم او برک ولسوالیو کې ځای پر ځای شوی او هڅه کوي چې یو ځل بیا حکومت په لږ مالی ورکول خلاص کړي سي. دې ته ورته لیک په قانون کې د افغان ولسمشر سلاکار محمد یوسف پښتون په جنوري میاشت کې ولسمشر غنی ته لیکلی چې وای له بدخشان زر ټن لاجورد چین ته قاچاق شوی دی. په لیک کې راغلی د پنچیر ولایت یو ځایي زورواک الحاج ملک په بدخشان کې د لاجوردو کانونه په ولکه کې اخیستی دي. د بدخشان مرستیال والی ګل محمد بیدار تاییدوي چې امنیت شورا تیر ځل ځایي خلکو ته په 8 لاریو کې بار د 2000 میټریک ټن لاجوردو دړلو اجازه ورکړه، خو اوسمهال 15000 میټریک ټن لاجورد د تیر کال راهیسې د دوی په ولکه کې دي. نوموړی وای ولسمشر او امنیت شورا ته لیکونه لیږلي تر څو دغه بار برخلیک وټاکي او سیمې ته د قانونو د ساتنې لپاره ځواکونه ورولېږي.
او د معدن نه څارنه کوي، د هغې نه ساتنه کوي، استخراج کوي. یمغان ولسوالۍ لفت کاملا له طالبانو سره ده، وردګ ولسوالۍ له طالبانو سره ده، بارک تقریبا نعام نه دی، جرم ولسوالۍ 60% له طالبانو سره دی. دا معدن دي په دماغ کې دی، موږ که معدن په صحت کوو خو له هغې نه مخکې موږ ته طالب مهم دی چې موږ خپلې ولسوالۍ وینې آزاد کړو، طالب له منځه یوسو. خو دویم قدم کې نو هغه دندغې منطقي خلک زمونږ په پلان کې دی، موږ خپله طرحه پیشنهاد بیان سورای امنیتو ریاست جمهور ته لیږلی. دا د هغوی وظیفه ده چې باید معدن مالکان کې او هغه قانونمند کې یو بې طرفه قوره ولېږي تر څو د معدن امنیت ونیسي.
نوموړي وایي په سیمه کې د معدن غیر قانوني کیندنه او قاچاق د 2 کلونو راهیسې زیات شوی او جنګ سالاران راایستل شوي معدن په ارزانه بیه پر ځای کاروباریانو پلوري. د بدخشان ځای وګړي حاجي نورعلي میرزاده چې د لاجوردو په 15000 میټریک ټنه کې خپل ونډه لري وای دا مال د ولسی وګړو دی او دوی پاکستان ته وړي. نوموړي وای په پاکستان کې لاجورد لوی بازار لري او له هغه ځای بیا نور هیوادونو ته لیږل کیږي.
پاکستان کې مره باز دا وزن بازار جان یو را پاکستان دی، باز دا فلوس میکنن بر برس مره.
د یوسف پښتون مشاور او د مادن وزارت یو پخوانی مامور خدای نور مندرخیل وای تر اوسه چې مادن وزارت او نور مقامات ته لیکونه لیږلی یو یې هم نه دی جواب سوی. نوموړی زیاتوي حکومت باید پر غلاسوی مادن مالیه وانخلي، بلکې عاملین یې بندیان او مال یې ضبط کړي.
که دغه ثابت شي چې غلا ده، خو بیا غیر له دې چې دغه خود ضبط جریمه کیږي، مطابق د قانون او جزا د بندیخانه ورکول کیږي. دا خو غلا ده، څه چې غلا ده.
په دې اړه مې د ولسمشر د ویاند مرستیال دوا خان مینپال سره تماس ونیوي. نو نوموړي وویل چې حکومت په پلان کې لري چې دغه 15000 میټریک ټن لاجورد کابل ته راوړي. نوموړي زیاتوي
د افغانستان د ملي امنیت شورا یا ما دفاع وزارت او کورنۍ چارو وزارت پر دغه طرحه باندې کار کوي چې د افغانستان د قانونو د قاچاق مخه ونیسي او د شورا او تالان مخه ونیسي. دا چې بډې رزرو او رجب دې اړه باندې به یو جامع طرحه جوړو، د غیله مخې به د ټول افغانستان په کچه باندې اقدامات کیږي.
ځینو معتبرو سرچینو مشال رادیو ته ویلي چې د افغانستان په زیاتره ولایتونو کې مادن په غیر قانوني توګه راایستل کیږي او بیا قاچاقیږي، چې وسلوال طالبان، جنگ سالاران او په اداري فساد کې ککړ ځینې حکومتي کړي لاس پکې لري. د امریکا د جغرافیایي سروې له مخې افغانستان د 1 ټریلیون ډالرو په ارزښت مادن لري، خو ځینې نور بیا د 3 ټریلیون ډالر یادوي.
احمد شازمی و د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو وزارت وایي چې پاکستان چارواکو سره ژمنه کړې چې په راتلونکي درې اونۍ کې به د هغو افغان کډوالو د ثبت نام بهیر پیلوي چې په دغه هیواد کې اوسېدونکي قانوني استاد نه لري. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د جمعې پر ورځ د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل پاکستان چارواکو ته ژمنه د افغانستان د کډوالو وزیر سره دغه هیواد ته د دوی د سفر پر مهال کړې ده. نور حال په دې رپورټ کې
په داسې حال کې چې راپورونه وایي پاکستان تصمیم لري چې د تورخم دروازه د هغو افغان کډوالو پر مخ وتړي چې له قانوني اسنادو پرته په دغه لار تګ راتګ کوي، خو افغان چارواکي وایي چې پاکستان ورسره تازه ژمنه کړې چې په دغه هیواد کې غیر قانوني افغان اوسیدونکو ته به د ثبت نام لړۍ پیلوي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل پاکستان دغه ژمنه د افغانستان د کډوالو له وزیر سره دغه هیواد ته د سفر پر مهال کړې ده.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر په پاکستان کې له سرتاج عزیز سره چې کومه ناسته درلوده هلته ژمنه وشوه چې هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې لا نه دی راجستر شوی تر درې اونۍ پورې به د دوی ثبت او راجستریشن په پاکستان کې پیل شي، او دا ژمنه وشوه په پاکستان کې
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو وزارت د معلوماتو په اساس سید حسین علیمی بلخی د پاکستانی چارواکو په بلنه د سه شنبه په ورځ په یو درې ورځني سفر پاکستان ته تللی. حافظ احمد میاخیل وای ښاغلي بلخی له پاکستانی چارواکو سره په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدنې د کارتونو په دوه کلنی تمدید هم خبرې کړې دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو وزارت د معلوماتو لمخې دا محل په پاکستان کې شاوخوا 3.5 میلیون افغان کډوالو اوسېږي چې 1.5 میلیون یې د اوسېدنې قانوني اسناد نه لري. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان په پاکستان کې افغانانو ته د قانوني اوسېدنې د کارتونو د ویش مسله مهمه بولي او ټینګار کوي چې په دې سره به په دې هیواد کې افغانان د کډوالۍ له حقونو برخمن سي. د حقوقي مسایلو کارپوه کبیر انجبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ډېر ګټور اقدام دی او دا د موږ د وطنوالو په ګټه ده. له دې لپاره چې دوی اوس له ډېرو حقو حقوقو نه محروم دي او کوم چې د شناسایی د پېژندګلوۍ کارت لري د پاکستان رسمي مقاماتو لخوا، او بله موضوع خپله دا د حقوقو د غدا ده هغه اجوره چې اخلي د کار په بدل کې معاش چې اخلي هغه هم ډېر مهم دی.
پاکستان افغان کډوالو ته په خپله خاوره کې د قانوني اوسېدنې د کارتونو لړۍ په داسې حال کې پیلوي چې د راپورونو له مخې افغانان په دغه هیواد کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. که څه هم لیدل کېږي چې ډېری افغانان د پاکستان په ژمنو کم باور کوي، خو به لیدل شي چې د دغه هیواد چارواکي له افغان حکومت سره د کډوالو د ستونزو د حل په برخه کې په خپلو تازه ژمنو څومره عمل کوي.
تیر ورځ د خوست قومي مشرانو او دیني عالمانو د کابل د ورسي پیښ د قربانیو د غندنې په کوند او قربانیانو د غندنې په غونډه کې د ملي یووالي حکومت له مشرانو وغوښتل چې د ترګریزو بریدونو د مخنیوي لپاره د خپلې هڅې چټکې کړي. دوی زیاته کړه د هیواد ته یوازې په سوال او زاریو امن نه راځي، نو حکومت د افغان ځواکونو د پیاوړتیا له لارې ملکي او بي دفاع وګړو ژوند او مال خوندي کړي. نجیب الله خیل په دې اړه رپورټ راکړي.
د جمعې پورز د خوست یو شمېر قومي مخورو او دینی عالمانو د کابل د ورستۍ مرګانی پیخې د قربانیانو د فاتحې او د یادې پیخې د غندنې په ناسته کې وویل د دا ډول بریدونو چې ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبله اوړي یوازې پر غندنو ستونزې نه حلېږي. دوی ټینګار وکړ چې افغان حکومت د وسلوالو قوتونو د تجهیز، اکمال او ښو امتیازاتو په واسطه د ورانکارو بریدونو مخه ونیسي او د خلکو ژوند او مال خوندي کړي. یاد غونډه چې د هیوادپال ځواک ټولنیز بنسټ په بلنه راوبلل شوه د خلکو د منتخبي شورا مشر حاجی سلیمان زدران ویل
د سه شنبه پیښه په کابل کې نه یوازې د افغانستان بلکې ټول جهاني ولړزو دا ډیره غمجنه پیښه وه. د دغه پیښو د مخنیوي لپاره تدابیر پکو دي. دا سنات یې ځنې مشروم کویدو چې وژړي او ځنې مشروم داسې پویدو چې په زوري وخت تیروي په دغه کم میته امن نرسي.
د خوست د مایبینو د اتحادیې مشر سخی محمود مهربان د ملي یووالي حکومت د دواړو مشرانو غواړي چې د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د کوټلي ګامونه واخلي او د ولس د امن او ژوند د ساتلو لپاره د ټولې ممکنه هڅې سرته ورسوي.
دا یوه پیښه نه ده چې موږ ترشي، موږ په ډاکټر صاحب اشرف غنی نه ډاکټر عبدالله نه دغه اخو ویلې دا کېږي، ویلې دا بېګناه خلک مړه کېږي. ورور چې په ورور باندې جوړي ورور نه ده، دښمن موږ تاسو به مونږ لګي.
د خوست یو تن دیني عالم مولوي محمد داوود وقفي د کابل پیښه د اسلامي او انساني ارزښتونو سره په ټکر کې وبلا او د هغې غندنه یې وکړه.
هغه عمجنه واقعه چې یو څو ورځې مخکې د کوبل په ښار کې میانته شوه، دا عمل غیر اسلامي، غیر شرعي، غیر انساني عمل دی. نو مونږ دا واقعه په کلکه غندو.
قومي مشر میرقاسم شاه هم د کابل د سه شنبې ورځې په برید سخته خواشینی څرګنده کړه
چې هر چا دا عمل کړی ده، د دې جزا خو زه د الله تعالی نوي ته غواړم. د دې خو بیخي هدایت نصیب ما کړې چې ته د درو سوو د دې ماشومانو دغې بیچاره مظلوم خلک په لار کې څوک کراچي چلوي او څوک صاحبه کنه هغه د خپل نفاقې په خاطر الوتلی وي، دا په داسې و ظلم مرتکب شي، الله تعالی د جزا ورکړي.
د یادونه وړ ده د تېرې سه شنبې په ورځ د کابل ښار د پلي محمود خان په سیمه کې وسلوالو د ملي امنیت به اداره موټر بم او ځانمرګي بریدونه وکړل چې څلور شپېته کسان پکې ووژل شول او له درې ساویا او ډېر نور چې ډېری ملکي وګړي ول ټپیان شول. د افغان حکومت کشفي او استخباراتي ادارو دا برید د حقاني شبکې کار بللی دی. واستوالو طالبانو رسنیو ته په استول شوي خبر پاڼو کې د یاد برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی و.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوې دي. د بنیادی بشري حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی، دا ټول غیرایني، غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
خو اوس په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمي سره.
او سم روانې غړي ورستۍ بلکې ورستۍ مرکه د زده کړو، ساينس او کلچر په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره یونسکو نن د کتابونو نړیواله ورځ لمانځي. د دې ورځې د لمانځلو مقصد په نړۍ کې د کتاب چاپولو، لوستلو او د ژغیز او لیکل شوو موادو د حقوقو د خوندیتوب په اړه په خلکو کې پوهاوی او شوق پیدا کول دي. هم په دې اړه مو له لیکوال او پوهاند ډاکټر خادم حسین سره مرکه کړې ده. نوموړی وایي له تیرو 15 کالو راهیسې کتابونه لولي او د دې د اټکل له مخې شاید تر اوسه 15,000 زیات کتابونه لوستي وي. د دوم په سر کې پوښتلي چې د دې کتابو سره څومره مینه ده او بل ده له دوم دا پوښتلي چې دغه کتابونه چې چاپ کېدل او اوس ټکنالوژي پرمختللې ده، د کتاب چاپ شوی کتاب او د ډیجیټل یعنی پر کمپیوټر او لپټاپ یا پر نورو لارو باندې کتابونو کې څه فرق دی؟ نو هغه جواب وو
مته پکې دوه درې فرق ښکاري. یو فرق خو ته پکې ښکاري د چاپ شوی لفظ په یو خاص کاغذ او دغه کاغذ یو خاص خوند او هغه په خپل لاس کې په خپل غیږ کې خپل مخې ته ایښودل دا یو قسمه د ملګرتیا احساس ورکي او دغه د ملګرتیا احساس بیا تر ډیره حد پورې قائم وي. دغه قسمه احساس په ډیجیټل کتابونو کې نه ترلاسه کیږي. کفرس کته لپټاپ هم ځان سره ګرځي یا ته آیفون هم ځان سره ګرځي یا ته ټاب هم ځان سره ګرځي، دغه باوجود هغه احساس ته هغه کتاب دغه مخصوص کتاب چې یو مخصوص مصنف لیکلی دی نه ترلاسه کیږي، هغه خوند نه لازمي خطاب. دویم خبره چې ما محسوسه کړې ده چاپ شوی کتاب کې د توجه کم موده ده، د ډیجیټل کتاب لستو کې د توجه هغه موده ډیره کم شي.
تاسو چې خپل وخت سره دا پرتله کوي، مقابله کوي، اوس ځوانانو کې د ډیجیټل مطالعه رجحان زیات دی، د ډیجیټل مطالعه دی، د کتاب دی، تاسو څنګه اوس ګوري چې کله لاغو سره تاسو راشه درشه کوي د ځوانانو سره؟
ځوانان عموما چې کوم فرق زه د خپل دور او د دور کې محسوسوم، ځوانان عموما د ټیکنالوژي د استعمال په حساب زیات توجه لري. خو څنګه چې د ټیکنالوژي استعمال کې د استعمال طریقه از د کول ضروري وي، د ټیکنالوژي استعمال خصوصا زموږ غاړه ته دی، هغه شان په سکولونو کې په یونیورسيټو کې د ټیکنالوژي د استعمال تربیت په مناسب توګه نه کیږي. د هغه د وجنا چې کوم دی هغه د کتاب لستو په ډیجیټل طریقې سره د لستلو عادت دی، هغه کې ډیستریکشن ډیر زیات دی. مثلا ډیسټریکشن دادی چې یو کتاب یو پیج ولولي نو بیا بل سره شي په سوشل میډیا نو هغه ته متوجه شي، بیا بل څه بل سره شي نو هغه ته متوجه شي. نو ما کتلی چې ځوانان عموما ارتکاز سره یا فوکس سره یا توجه سره یو خاص قسمه ټیکسټ د کتو هغه رجحان او هغه صلاحیت ډیر زیات کم شوی دی.
شاخیر پښتنه دا کومه کنه چې یو فرد یعنی تاسو خادم حسین چې کله کتا سو یاست چې مون 15000 کتابونه ویلي دي، نو که 15000 کتابونه تاسو نو وایست یعنی دا برته ماینس کی، نو خادم حسین به څنګه خادم حسین وي؟
که پرستیا تاسو ته نو خادم حسین به بیا خادم حسین نه و، لکه هغه به شاید چې داسې د بوسو یو بوره و یا به یو داسې انسانو چې هغه به د ډوډۍ خوراک او د خوب کولو نه علاوه په دنیا کې سبل څه داسې تصور نه لري چې څه کار مو کول دي یا څه تخلیق کولم دي یا څه سماجي سیاسي عمل هم په مخ کې بوتل دي یا څه انساني او کائناتي احساسات هم په مخ کې بوتل دي او دنیا خپل کول دي.
دا و ډاکټر خادم حسین چې د کتابونو د نړیوالې ورځې په مناسبت له مشال لیډو سره د کتاب په ارزښت خبره کوله او هم له دې سره د دې دا خبرې غړي پای ته رسیږي. خو پای ته رسو د هارون بچا په شخ د مشال لیډو خبرونه دوام لري.
شنکوم سندری رات راوڑا شنکوم سندری رات راوڑا شنکوم سندری رات راوڑا شنکوم سندری رات راوڑا الوزما 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 ترجمة نانسي قنقر